اورو تاسو به لمړی خپل نومونه راته وای.
سمیر، مروه، سلیمان.
سمیر ته راته وای چې دلته د کوم کتابونه خوښ شول.
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی.
د څه شي کیسه ده؟ دا کیسه که راته وکړې.
دا قصه وایي چې د هغې څه شیان وایي په ضرر دیدي بېرته د پخه کېږي.
یوازې همدا کتاب دې ولوسته که بل کتاب هم؟
ډېر کتابونه ولوستلې. یو کتاب د ورزش ده وغو دی.
مروي ته راته وایه چې تا کوم کتاب ولوست.
بوزک چینی یم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه.
ښه سلیمان، ته راته وایه چې تا دلته کوم کتابونه ولوستل.
یو کتاب دی اشتباه مرغبی، هغلته دی، هغه مې زیات خوښ شلی دی. یو دانه دی به خاطر دا سلتوره دوست دارم، هغه نه پوهېږم چېرته ایښی دی.
ولې دې دغه کتابونه خوښ شول؟
ډېر ښه شیان پکې. دغه ورور مې دی ما ته یو څو کلمې یاد راکړ، نور مې خپله یاد راخ.
سمیره، لومړی ځل دی و چې دغسې سیار کتابتون دې ولیده؟ که مخکې دې هم داسې کتابتونونه لیدلي و ورغلی وې؟
نه، دا اولین دفعه مې ده چې دا کتابتون ګورم. دا ډېر ښه شو. دا خو تر اوسه یو دانه دی، هر ځای ته رسیدګي نه شي کولی. مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي، د خاطره چې ټوله ځایو ته اندوس دلته ولاړ دی. مثلا د مزنګ ته نشي تللی، پلسرخ ته نشي تللی، کرتیسې ته نشي تللی، نه کېږي. نو مګم یو دانه همدغسې بسونه چې ولاړ شي ټوله ځایو کې، هغې ښه دی.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو، لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي، همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغسې کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي.
کوم څه په افغانستان کې بهتر په کابل کې دا لومړی ځل ده زه یې اورم. یو ځل مې البته لیدلی و، خو په لنډ وخت کې. یعنې دا په دې مانا باندې چې دا یو نوی ګام ده. دا په نور دنیا کې شته. حتی د بس په استګاوو کې هم دغسې کتابونه وي، په ریل په سټېشنو کې همدغسې، لکه څنګه ستاسو وویل سیار کتابتونونه وي. نو دا یو ډېر نیک ګام ده. علت یې څه ده؟ خصوصا دغه ځوانانو د ماشومانو لپاره. یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډېر کم لرو. حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه اندازه چې باید وي. نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کم ده. دغه که موټر یې که بس یې کار څه یې، دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي، نو دا یو دا ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي. بله خبره ده چې دا مفته ده، پیسې نه پیزي. فکر کوم چې کتاب وراخلی لولی او بیرته یې ورسپاري. درېیمه خبره دا ده چې د ماشوم لپاره یو سالم مصروفیت ده. څلورمه خبره دا ده چې دوی په زده کړه کې، په سواد کې، خپله که چیرې شعرونه د ماشومانو ترانې، د ماشومانو لپاره لنډې کیسې یا نور معلوماتي کتابونه وي، دوی د معلومات تر څنګ چې هغه وده کوي، پرمختګ کوي، معلومات ډېریږي. بله ښېګڼه دا ده چې تشویقي لیک لباس ده. نو دغه ډېرې ګټې لري.
احمدی صاحب وایي په افغانستان کې خلک کتاب نه لولي، دغسې سیار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندی کړي که نه؟
طبیعي خبره ده. د کتابونو نه لوستلو یو علت دا ده چې مثلا موږ یوازې په 2-3 ولایتو کې، لکه خوست، ننګرهار او قندار کې یو څه کتابخانې لرو. هلته هم بیا لکه څومره د معلومات لویانو لپاره کتابونه ډېر دي، خو ماشومانو لپاره لږ دي، خصوصا پښتو ژبه باندې. بیا په دري ژبه باندې دغسې کتابونه ډېر کم دي. نو طبیعي خبره ده، دا ډیر مثبت رول لري. ماشومان تشویقي چې هغوی بالاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو، او د دوی لپاره د سالم مصروفیت تر څنګ یوه معلوماتي سرچینه هم ده.
په دغسې سیارو کتابتونونو کې باید څه ډول کتابونه وي؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو له سویې سره سم هغه کتابونه، یو وخت د مکتب کتابونه دي، هغوی خو دوی بېلغې په مکتب کې لولي، علمي کتابونه دي. زه فکر کوم چې دغسې کتابونه که دوی ولري چې هغه معلوماتي، هغه ذوقي کتابونه وي، هغه په هغه کې تخیل ډېری. نو دا به خپله له ماشوم سره، له تنکین ځوان سره مرسته وکړي چې دوی به په شوق باندې همدغه به یو د کتاب د لوستلو لپاره، له کتاب سره د مینې د پیدا کېدو لپاره یو بهانه سي. په ډېرو کورنیو کې دغسې د ماشومانو لپاره کتابونه نه وي. نو کله چې یو څه نه وي او ماشومان او تنکیو ځوانان هغې نه یې لیدلي، نو علاقه مینه به له کومه پیدا سي؟ کله چې دغسې کتابونه ته یو ځل ولولي یا دوه ځله ولولي، همدغه سیار بسونه چې دي یا موټرونه چې دي، نو دوی خپله د دې باعث ګرځي سي له کتاب سره دوی علاقه پیدا کړي، بیا وروسته بیا دوی کتاب سي ګرځي. حتی کیدای سي پیسې هم ورباندې ورکړي، یا کیدای سي مور یا پلار مجبوره کړي چې دوی ته کتاب واخلي. نو فکر کوم چې دا یو نیک کام ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستۍ امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره نوې امنیتي پلان طرح کړي او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچه شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ډېر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مراکه پایلې له دینه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې، واقعا زړه بوږنوونکې وي. اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې تر څنګ په کومه سطحه دي دا تهدیدات؟ په لوړه سطحه دي که په ټیټه سطحه؟
السلام علیکم. اول تاسو ته، د تاسو له طریقه، د تاسو محترمو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو طریقه، د ټول افغانستان اوسیدونکو، بالخصوص د کابل قاریانو ته، محترم وروره، باید زه ووایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، اولته ازدحام د خلکو موجود وي، او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه، یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون، چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی، چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لاړ دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته، یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط موږ هم بیا پلانو چې تغییر تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دي؟ او د دې تر څنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورې چې تکمیل دی، کوم مشکل نشته، پکې سکینرونه نصب دي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی دپاره مشخص کنډک و قطعت په نوم د صفریه شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم دی. یعنې هغه لس ورځې کې شیلي و، کېدای شي لس پنځلس کې دا تنظیم شوی وي. اما یو پلان چې تغییر وخوړو، موږ یو په نوم د بلو زون بل لرلو کمربند، چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فعلاً پرېږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کړو. هغې نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په هغې روان دی چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې، یا شروع د ولسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټرو لارې، بزرو لارې، او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړلی شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سل فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو چې یو کنډک تشکیل کیږي، او دې د مقطه چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري، اوس همغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای چې خالیګاه پیدا کیږي، دوی تشکیلات نورو ته جوړوي چې هغه پوره کړي. او بل سیستم دی، دوی تحکیماتو سیستم دی، او د تاسیساتو دی، د تاسو تاسو په ارتباط جدا دوستان بینلی ټولنه حاضر دي آماده دي چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیره د کار شروع چې مونږ فعلاً د پاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې مونږ هغه ته سپارلی دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم، او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پاتې کیږي، په تلاشۍ او په نورو سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا، او د دې ترڅنګ څومره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابیږي، بلخصوص نظامي وضعیت، او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حملې وکړې، ډېرې وحشتناکې حملې، ډېر د موږ وطنوالو شهیدان کړل، په شهادت یې ورسول. د دې په ارتباط کله واري رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي، او اردو خارو ته راوځي، اردو دروازو ته راوځي، اردو سرحدو ته راوځي، او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي. واقعیت د یوه بېلګې دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې. دې دروازې کې دوی مواد انفجاریه، مواد انفلاقیه، او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي، او هغه نظامي وسایل چې خار ته ځي داخلي کې د ټول کنټرول لاندې ونیسي. په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي، او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو، او په زمین کې آینده د پاره کې چیرته بیا هم زمینه پولیس ته برابېږي، مو به هغه پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او هغه صداقت نه درلود؟
دا خو زنه شمیله، خو همداسې افعاد و چې مشکلات په دروازه کې نه تنها پولیسو کې، هلته ډېر ارګانو نه دي، په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو، او خلک هم شکایت کوله چون مالکو غزه خلکو سره مستقیما ارتباط لرم، خلک وایي ترافیک می مشکل لري، هلته پولیس لري، همدغه ګارنیزون چې موجود وو مشکل لرلو، ترانسپورت ټول ادارې چې په دروازه کې دي هلته مشکل لري. خو ښه زیر اده ده چې دیو لاس نه اداره شي، مو مقصد دا و چې دیو لاس اداره شي. که چېرته پولیس دروازې وخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونن، موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي. بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي، اردو وي دلته، او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي، ځکه اداره دیو لاس نه شي. اصلا مطلب د دې دی چې اداره دیو لاس نه وشي. هلته
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وسپارل شول چې دوی مخنیوي وکړي. فکر کوي چې پولیسو د دې وړتیا نه لرل لکه څنګه؟
خو اړتیا به لرل نه لرل، مګر شرایط دې ته داسې برابر شول. د آخري حملې چې دښمن په کابل کې وکړلې، دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې د صلاحیت دروازو چې په خواته مشکلات دې امانګې منوب کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر اوس فعلا اردو ده، او دا دې پاره کړی دی چې موږ کولی شو چې طاقت تامین هم نت وکړو، او جلوګیری د مواد انفجاریه به هم وسایل دغه نه وشي.
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته ووایي قمندان صاحب چې کابل ښار ته د کومې د څلور دروازې چې معلومې دي، د دې ترڅنګ نورې فرعي کومې لارې چې موټرې پې تګ راتګ لري، د انسانان پې پلي تګ راتګ لري، ټولې تقریبا څومره لارې دي؟
دا خو دولس خو تش دروازې دي، موږ نه ویشت فرعي لارې دي. په دغه کې د ټول مسؤلیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسؤلیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي. د څلور دروازې چې دوی نیولې دي، چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شوي وي، په دغه کې فرعي لارې او عمومي لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي. مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځای کوي، پولیس هلته ډېر کم وي، تشکیل د پولیس کم و، پولیس نه شو کولای چې فرعي لارې ونیسي، پولیس څه دروازې نیولې وي. علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي، تشکیلي کم دي، د کوم سیستم چې دی وسره نشته، ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره ونیسي.
کومې فرعي لارې چې کابل ته راځي ته بند بیلابیلو ولایتونو، د ساسي معلومات څه دي قمندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي؟
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو، د سربي ورسواني نه لرو، د مسئي ورسواني نه لرو، د شمال بعضي ورسواله نه تهدیدات لرو، چې البته د دغه ولسوالۍ تهدید لري کابل ته. خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د لوسولۍ ته کیږي ځینې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلک ونشي کړی چې دوی عمل وښیي چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلک وي.
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دی خوا د کابل ښار خواته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې لخوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیک لیکل شوي وو چې خاکي جبار موسوي ولسوالۍ د دې تر څنګ کوی ساپی او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول. تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ تاییدوئ که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعاتو نه اورېدلو، البته اوس چې راغلی یم ما تقریبا درې هفتې کېږي، په دا درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري یا کوم اطلاع. ما ته داسې اطلاع کومه نه ده راغلې.
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلو والو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټو د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو لخوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسلو والو مخنیوي او د دې تر څنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي، د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بلې، اول خو موږ مافیا د چوې زورواکي په دې لرو چې اصلی لري، اصلی امر لري، دولت ته جواز ورکړی دی. هغه اصلی هی چې دوی امر لري موږ د پخوا په سر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري جدي. د تور شیشو او دغه وسلو چې جواز لري بالخصوص ثقیله وسله، نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز لري مو هغه خلو درنه. په دې ارتباط فعلا دپاره دغه دوه ورځې کېږي چې دوه مو عملیات لرو په ښار کې. بلکل تور شیشو وسایت به څلی دل شوي وي چې شیشه پاکې شوي دي او هغه اشخاص افراد شناسي شوی دی چې څوک دي.
په داسې حال کې چې تاسې په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه یې تاییدوئ، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه که هره ورځ نه وي په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کېږي، نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسله والو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپله د مافیا موجودیت دی یا دا خپله د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې؟
غلط استفاده، بې قانون استفاده که هغه سلا جواز مو لري هغه جرم دی، نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي، تورونه کېږي او همدا د بندغې وسلو په ذریعه کېږي چې جواز لري. بې جواز اصلیت څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستئ چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کارت نوی شروع کړی دی، دی ډېر سخت کړی دی. اوس هغه پخوا غندې آسان چاته نه ورکول کېږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلا ورکي، یو نه پورته نه ورکي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سه اضافه شي. ا پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله، شل میله، پنځلس میله ولري او غیر د سلا د کلشینکوف نه د بل شي امره موږ کارت چاته نه ورکولی کېږي. دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کو بالخل بالاخره ورکې کو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده. په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول، همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسله والو پر ضد باندې، د دې تر څنګ د تورو خیخو لرونکو موټرو په ضد باندې، خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوئ څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي. زه فقط د کابل خلکو سره ما کار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزي وم، د قومندانۍ وم او اوس قومندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال مانه لر روزی قومندانۍ کابل ته راوستیم. زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتونو مکې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم. او دغه کار ما روان کړی دی په دشرو شپو کې. زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپورنه وګورئ. مونږ په هره څلورو ساعتو کې دېرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې اما اوس د ما د چلور ساتو حادثه چلور پنجو یا درو ته رسیدلی دی. حتی داسې ورځ شوی دی چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلی. تاسې اطلاعات هغه زموږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده انشاءالله. ما کابل کې ډېر خلک پیژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی، خاص لمبر او ذات کسته کنه چې تجار او د صرافانو ټلیفون مس نشي. ما زرګرانو ته لیده لمبر ورکړی چې د زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپل ټول استی دارایی په دکان کې په نمایش ښه دی. نو دا ډېر ضرور دی چې زه د امنیت وساتم. فضل خدای زه تقریبا نن لس ورقې ورسره یم، یو ورقه ما ورځو نه و په شلو شپو کې د پنځلس شل ورقو ته د ما دغه اطلاعات راپورونه چې خلک رګي کومک هم کړي کې در رسېدلی دي. دا خپله نښه دې همدې دی چې خلک مې سره همکار دي انشاءالله د دې مبارزې مقابل د دې مشکلاتو مقابل کې زه مبارزه کوم.
ډېره زیاته مننه قومندان صاحب کور ده.
مننه، ډېر تشکر، خوشحاله.
نفرت دے ورخشی مینا ناکھا زندگی جوڑا بم نفرت دے ورخشی مینا ناکھا زندگی جوڑا بم ننیلا سو ننیلا سو تنیلا